تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنا شافیا سردار،
د روغتیا د خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو اوریدونکو، د دې بیا ستاسې د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نن شپې په خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې نن بیا د کرونا د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي او دا چې اوس په افغانستان کې د کرونا د وایروس خپرېدل په څه حالت کې دی، د خبرونې د میلما ډاکټر سره خبرې کوو. قدرمنو اوریدونکو، نن خوشحاله یم چې په خبرونه کې د اندرا ګاندی روغتون رئیس محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب، چې پس له ډېره وخته په خبرونه کې نه و، راسره مل دی اوس او دا دی په ډېر ورین تندی خبرونې ته حاضر سو. په دې خبرونه کې به نیم ساعت ستاسو سره د کرونا د ناروغۍ په باره کې خبرې وکړي. محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، خبرونې ته ښه راغلاست. السلام علیکم.
سلام تاسو ته او سلام ډیرو درنو اوریدونکو ته.
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی. دا چې تاسو ډیر عمر په اصطلاح دلته زموږ د روغتیا په خبرونه کې چې تاسو همیشه زموږ به اوریدونکو ته به تاسو ډیر مفصل د هر مرض په باره کې جوابونه ودوی ته ورکول، معلومات ورکوي. څو ورځې نه وست موږ هم په تاسو باندې ډیر په اصطلاح ګروم وو، نو اوس ډیره خوشحاله یم چې تاسو خبرونې ته په ورین تندي حاضر سولاست او خبرونې ته راغلاست. کور مو ودان. محترم ډاکټر صاحب، پوښتنه کولی سم په سر کې چې د څو عمر چیرې وست؟ زنګ به مې واهه او جواب مو هم نه ویلی. خیرت خو به و؟
خیرت او زه هم لکه چې تاسو پوهیږئ ډاکټر صاحبانم په مجموع کې د دې کورونا د ویروس په لومړي خط کې، موږ د جنگ په لومړي خط کې، نو کله کله د لومړي خط هغه فایټران په اصطلاح هغه جنګېدونکي خلک کله په خپله زخمي شي او کله شهیدان. نو زمونږ تقریبا خدای دې وبخښي د افغانستان په سطحه دی ډاکټر صاحبان د کورونا د مرض قربانی شول او خپل ځانونه د افغانستان د ملت د تداوی په جریان کې له لاسه ورکړل. زه هم په دې مرض مبتلا شوم او لکه چې تاسو پوهیږئ دا مرض درې شکله لري، یعنې کیدای شي چې په درې شکلو باندې تظاهر کړي چې یو هغه ډېر خفیف شکل دی، یو متوسط شکل دی او یو بدبختانه هغه شدید شکل باندې اخته شوم. او تقریبا شپږ هفتې زما تداوي طولو ویسته، خو خدای بېرته راته صحت راکړه او هغه ټیم چې په ما باندې کار وکړه، نو د هغه ټیم نه او د خپلو خلکو د دعاو له برکته اوس خیم او
سلامت اوسئ. شکر الحمدلله ډاکټر صاحب چې تاسو صحت پیدا کړلی. واقعا تاسو زموږ لپاره غنیمت واستو او درنو اوریدونکو هم باید په دې پوه سي چې د کورونا وایروس ناروغي واقعا ډیره خطرناکه ده. او نن ورځ چې ډاکټران ستاسو خبره په لومړي لیست کې دی وته، دوی د دې مرض یا د دې ناروغي ډیر قربانیان کیږي، نو زه په دې خوشاله یم چې شکر تاسو صحت پیدا کړئ او خبرونې ته حاضر سولاست. محترم ډاکټر صاحب، راوسو وجهته چې مخکې مې وویل چې اوس په افغانستان کې د کورونا د وایروس خپرېدل په څه حالت کې دی، په دې به خبرې وکړو. نو څه فکر کوئ چې د کورونا وایروس ناروغي نن ورځ په افغانستان کې په څه حالت کې ده؟ محترم ډاکټر صاحب،
نظر کو هغه ارقام او عملا چې سړی په شفاخانو کې ګوري، داسې ده چې د دوه میاشتو یا حتی د یو میاشت نه د کورونا واقعات کم شوي دي فعلا. دلیل دا ده چې هماغه یوه دوره وه چې تقریبا یو میاشت یو نیم میاشت په جریان کې اکثرا د افغانستان خصوصا د اختر نه راوروسته، د کوچني اختر نه راوروسته چې په اختر کې خلکو دغه قرنطین مات کړه او تګ را تګ د خلکو ترمن زیات شو د اختر نه وروسته تقریبا دغه مرض خپل هغه ما آخري درجه موج ته ورسېد او ډېر خلک په دې ناروغۍ مبتلا شول. زما په نظر اکثریتو خلکو دا مرض تیر که او بعد له هغه نو چون تعداد د ناروغانو زیات شو بیرته خلک متوجه شول، لږ احتیاط یې وکړه او دغه د ماسک استفاده، مثلا هغه اجتماعي فاصلې نیول او په زمن کې حفظ الصحې ته توجه بیرته زیاته شوه. نو اوس په افغانستان کې اکثریت خلکو تقریبا تیر کړی دی. نو واقعات اوس شفاخانو ته مراجعه کمه ده، هغه ارقام چې موږ ګورو مثلا مخکې به په یو ورځ کې د زرو نه زیات خلک مبتلا کیدل او بل هغه خلکو چې شفاخانو ته او مثلا د معایناتو لپاره د پی سی آر د معاینې لپاره مراجعه کوله نو په ډېره لوړه فیصدي، مثلا په سلو کې تقریبا 80% مریضان به مثبت ول. اوس یو مراجعه کمه شوې ده، بل دا ده چې هغه خلک چې مراجعه کوي د مثبتو واقعاتو فیصدي کمه ده. مثلا اوس په هره ورځ کې طور مثال په کابل کې د 200 نفرو نه زیات مثبت نشته، در حال کې چې داسې حالت و چې په ورځ کې تر زرو زیات مریضان مثبت راتلل. نو فعلا واقعات کم شوي دي او د کووید 19 لپاره یا کووید 19 لپاره هغه شفاخانې چې اختصاص ورکړي په هغه کې هم رش ډېر کم دی.
بله محترم ډاکټر صاحب، د اختر په شپو ورځو کې به د دې ناروغۍ خطر څوکن بي څونه ډېر سي، ولې د اختر په شپو ورځو کې د خلکو ترمنځ تګ را تګ هم کیږي، آیا امکان لري چې دا ناروغي به نوره هم زیات سي؟
زه د د د د کوچني اختر د تجربو نه ویلی شم چې لوی اختر کې به د هغه نه به وروسته دا واقعات زیات شي، ځکه چې زموږ خلک بیا هم دا قرنطین نه مراتوي، تلل او راتلل به ډېر وي. هغه څوک چې دغه مرض تیر کړی خو هغوی به تر یو اندازې معافیت لري، بیرته به نه اخته کیږي، خو هغه خلکو چې دا مرض نه دی تیر کړی د هغوی چانس ډېر زیات دی چې بیا به هغه دومه لکه چې په نورو ممالکو کې لکه ایران یا اوس په امریکا تا په چین کې د دې مرض دومې څپې شروع شوي دي. نو دا زه په ډېر ډارېږم چې په دغه لوی اختر کې د قربان په هغه عید کې چې کوم را روان دی، خلک دغه د ډاکټر صاحبانو او د صحي کارکوونکو هغه توصیو ته توجه ونه کړي او تګ راتګ زیات وي، هماغه بیا په اصطلاح غاړې وتلي وي، د اختر مبارکي وي، لاس ورکول وي او صحي هغه توصیو ته توجه نه شي. زه په دې ډارېږم چې دغه اختر به د کورونا هغه دوم موج په افغانستان کې راولي او د واقعاتو د زیاتېدو امکان ډېر زیات دی.
بله، لکه څنګه چې محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی تاسو مخکې وویل چې د کورونا د وایروس خپرېدل د پخوا په شان کم سوي دي، او د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د کورونا د وایروس خپرېدل د پخوا په پرتله کم سوي دي، د دې علت تاسو په څه کې بولی؟
دوه موضوعګانې دي، یو دا چې اکثریت خلکو دا مرض تیر کړ څه په ډېر خفیف شکل، چې موږ ورته سب کلینیکل وایو، بعضې خلکو حتی د مورقي تر نامه لاندې دا مرض تداوي کړ او هغه متوسط شکل چې هغه تنه تبه لري، لرزه لري او ورسره د ځان درد لري. نو اکثریت خلکو په دې دوه لوحو تیر کړ او حتی د په کلو بانډو کې خو موږ چې خبر شو تنه زموږ په کلي کې تقریبا درې څلور نفرې په تېر درې میاشتو کې زمونږ د کلی هغه درې نفره خو تنه زمونږ په کلي کې وفات شو، او په کلی کې چې زه د لغمان یم نو هغه زمونږ په کلی کې داسې سړی نه دی پاتې چې د مورقي په شان تبه نه یې تیر کړی. هلته د کورونا مرض په مشرقي کې د مورقي په نامه تیر شو او اکثریت خلکو تیر کړی دی. او دومه خبره دا ده چې بعضې خلک پاتې دي هغه خپل احتیاط کړی دی او مثلا ځان ساتلی دی، کله چې بیرون ځي ماسک اغوندي، لاسونه پرې مینځي، روغبړ نه کوي. او بالاخره هغه توصیه چې د ډاکترانو دي هغه یې مد نظر نیولي، هغه خلک لا مصاب نه دي. خو دغه ارقام د همدې دوو دلایلو له مخې، هغه چا چې بې احتیاطي کړی وخت هغه رضې تېر کړی، او هغه چا چې احتیاط کړی تر اوسه پاتې دي. خو که په اختر کې بیا هم تګ راتګ وي او احتیاط ونه کړي دا خلک، زه مطمئن یم چې هغه دومه څپه د مرض چې په نورو ممالکو کې بېرته راغلی دلته به هم راشي. نو زما توقع دا د خپلو خلکو نه چې په همدغه ترتیب چې ځان تر اوسه ساتلی دی ځانونه وساتي، او په اختر کې د تګ راتګ نه دی لکه کوچني اختر دی نه کوي. او چې هغه تاسو ولیدل چې د کوچني اختر نه وروسته دغه د کورونا مرض په افغانستان کې هغه خپل اوج ته ورسېد، او بدبختانه ډېر خلک یې له منځه یوړل، او ډېر خلک یې وځورول.
محترم ډاکټر صاحب، تاسو دغه تجربه چې تاسو صحت پیدا کړلې دا د خلکو سره لږ څه شریکولی سي چې څه مؤثریت و، څه مو وکړل چې د دې ناروغۍ څخه تاسو په امان اوسېدلست؟
ما خو په اول کې ډېر کوشش کوو چې ځان له دې مرضه وساتو، یعنې هغه وقایوي مسایل هم ډېر مراته منګه په اجتماعي فاصله مد نظر نیوله. حتی په دفتر کې چې زه د شفخانې رئیس یم، خپل دننه په دفتر کې نه کېناستم، په آزاد هوا کې مې میز او چوکۍ ویستلي وه، تا دا د تلیفون لاینونه مې بیرون ویستلي وه، او هلته به په بیرون ناست وم، ماسک به ما اغوسته، او د کله چې به م کار کوو په مکرر شکل، او که په بیرون کې وو نو لاس به م په هغه هنډرب یا سینیټایزر چې ورته د لاس د پینځلو هغه یا زده فوني کولو موادو نه م استفاده کوله، او کله چې داخل د دفتر کې وو لا به م په صابون او اوبو پرېمینځل. خو د ټولو احتیاطونو سره سره دا مرض بالاخره، چون زمونږ د مریضانو سره سره کار دی، مونږ ته د مریض نه را منتقل شو. نو او بل دغه چې مونږ مخکې نه هغه مواد چې ډېر ضرور وو ډاکټر صاحبان او کتابونو کې تحقیق کوو، مثلا د ویټامین ای، ویټامین دی، د زنک او د ویټامین سی، هغه غذاګانې چې مونږ به ډېر خوړل لکه سبزیجات، او مثلا په هغه وخت کې دا د کیوی او د مالټو او د نارنجانو وخت، او مونږ به دا دینه ډېر استفاده کوو چې هغوی کافي اندازه ویټامین سی درلوده، نو چې تر څو زمونږ مقاومت زیات وي. سره له ټولو مسایلو دا مرض ونیولم، او بدبختانه زه دغه هغه شدید شکل باندې ونیولم. په اول هفته کې ډېر ښه وم، ما فکر وکړ چې انشاءالله په ما به ډېره ښه تېر شي، خو د دومه هفتې په شروع کې دفتن راته نفس تنګي او د ساه بندېدل شروع کړه. نو بیا مې هغه مسلکي د همدغه د سږو او یا متخصص یا پلمنولوژیست چاره چې مشوره وکړه، هغه بیا خپل هغه تداوي شروع کړه، او هغه تداوي مې په خپله په کور کې تطبیق کړه، او د اکسیجن اخیستلو ته اړ شوم. نو حتی دې مرحلې ته ورسېدم چې په یو ساعت کې، په یو دقه کې د شپاړس لیترو شاوخوا ته ما ته د اکسیجن ضرورت و. دومره زیات خراب و چې په همدغه اندازه اکسیجن کې به م از ما د وینې د اکسیجن هغه سچوریشن یا غلظت پنځه اویا نه پوره کېده. نو بیا وروسته د همدغه ټیم په همکارۍ په کور کې تداوي شوم، او آسته آسته ښه شوم. تقریبا زما مرض شپږ هفتې دوام وکړ. بعد شپږ هفتې زه د دې جوګه شوم چې دلته په خپو راشم، او د کار قدرت پیدا کړم. دغه نیږ هفتې کې زه لاړم خپل وظیفې ته، او د مرض په جریان کې مې هېڅ پرهیز ونه کړه، باوجود د ده چې ډېره شدیده تبه، ډېر شدید مثلا د تنفسي مشکلات مې لرل، خو خوراک مې بند نه کړ، او بل خپل جرأت مې له لاسه ور نه کړ. نو همدغه بېرته وخت هغه خوراک دوا او په زمن کې هغه زما مورال د دې بایش چې په مرز د خپل په فضل غالب شم او مرز کنټرول شي.
الحمدلله شکر چې خدای جوړ کړل. زه ډېر خوشاله یم چې بیا هم تاسو زموږ د درنو اوریدونکو سره د خپل تجربې شریک کړلې او خپل حالات مرته ویلې او همیشه و دوی ته مصلحتونه او ښه نظریه تاسو ورکوي. شس موږ خپل هم ډېر دواوی تاسو ته کړی دي. خدای مو ژوندې لري محترم ډاکټر صاحب. محترم
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
روختیا وزارت د افغانستان البته هغه بیړنی څنګه په روختون کې دوی لري او د ناروغانو د درملنې د پاره دوی یو د دغه ناروغانو البته د کرونا د وایروس د ناروغانو د پاره دوی داسې خاص وسایل الته لري. او یو بل پوښتنه هم ده چې کوم روختون د کرونا د وایروس یا د کووید 19 د ناروغانو د پاره ښه منظم وسایل لري؟
اصلا دسته ده هر چوک چه تنها ده کرونا به ناروغی اخته بی، یعنی بل مرز و سر اسوشیتد پرابلم نلری، ده مریضان په مجموع که په کابل که دو روختون ورته اختصاص ورکو چه بی او په زمن که په هر ولایت که دو دوی لپاره مشخص روختون شده. په کابل که یو ده افغان جعفر روختون ده و بل ده علی جناح روختون چه دوی ډیر مجهز آی سی یو ګانیم لري او په زمن کې د کورونا د ناروغانو لپاره عادي وردو لري. عامې روغتیا وزارت یو ډېر ښه پرېکړه وکړه، هغه دا مثلا هغه څوک چې د اورتوپیدي مشکل لري، مثلا ښایي ماته ده او په زمن کې ورسره د کورونا په ناروغۍ مخته دی، دا مثلا د وزیر اکبر خان روغتون ته ځي. هغه خوند یو مند چې مثلا ولادي پرابلم لري او په زمن کې ورسره کورونا لري، مثلا در عربي بلخي روختون ته. نو په ټولو روختونونو کې د کورونا د ناروغۍ لپاره یو ځانګړی وارد جوړ شوی دی. هر روختون چې د هر تخصص لپاره کار کوي، په هغوی کې د کورونا لپاره یو وارد د ایزولیشن وارد په نامه جوړ شوی دی. یعنی هر روختون اوس د کورونا وارد لري، که څوک مثلا د کورونا یا یو ناروغي لري دغه تر څنګ کورونا لري، نو هیڅ مشکل نشته، په هغه مربوط روغتون کې به تداوي کیږي.
بله ډېر اله محترم ډاکټر صاحب، راوسو د کورونا د مخنیوي د پاره، د دې وایروس د مخنیوي د پاره د واکسن د جوړولو هڅې تر کومه حده رسیدلې دي؟ کله معلومات وغواړئ د وکړه مهرباني.
اصلا د کورونا د لپاره د واکسین جوړول په ډیرو ممالکو کې کار پی روان دی، مثلا په هند، چین، امریکا، جرمنی، فرانسه او ډیر ممالک دي چې ټول پی کار کوي. نو بعضې کمپنیانې او لابراتوارونه حتی دا تاسو پوهیږئ چې واکسین چې کله جوړیږي اول په حیواناتو باندې هغه تجربه کیږي، بعد له ده چې په حیواناتو کې موافقت پیدا شو بیا په داوطلب انسانانو باندې تطبیقیږي، بعد له هغه د هغه مؤثریت شو ولیدل شو، نو بعد له هغه بیا دا واخیستل شي او بعد له هغه کمپنۍ چې واکسین یې مؤثر ثابت شوی د هغوی د تولید اجازه ورته ورکول کیږي. نو اوس مثلا په ډیرو ممالکو کې تقریبا هند، مثلا جرمني، په خپله په امریکا کې، حتی چین کې دا د دې واکسین د تقریبا اول او دوم مرحلې نه تیر دي او د واکسین د جوړېدو امکانات ډیر شته. تاسو پوهیږئ چې اکثرا دغه د واکسین جوړولو لپاره کلونه کلونه ضرورت شته. مثلا تاسو پوهیږئ چې د شیری د واکسین لپاره تقریبا 4-5 کاله ضرورت و چې دغه واکسین جوړ شي. خو دا مرض شون ډیر شدید مرض دی او ډیرو ممالکو پې کار شروع کړی او تقریبا اوس ټیکنالوژي ډیره مخ تللې. نو امکان شته چې د دې میلادي کال تر اخره پورې په جهان کې کافی اندازه د دې واکسین جوړ او بازار ته راوځي او کېدای شي خلک د هغه نه استفاده وکړي یا په تطبیقي. نو یعنې دا اطمینان چې د دې میلادي کال تر اخره پورې به دا واکسین پیدا کیږي او خلک به انشاءالله د دې مرض نه معافیږي. خو تر څو چې زموږ مملکت ته رارسیږي یو شپږ میاشتې نور هم په بر کې ونیسي تر څو چون دا واکسین چې اول پیدا کیږي ډېر به قیمته وي. نو موږ به دې منتظر شو. موږ ته په خیریه موسسې او د نړیوال صحي سازمان دا
بله بله ډیر محترم ډاکټر صاحب، هغه خلکو چې یا دا مرض تیر کړی وي یا په دې ناروغۍ اخته شوي وي وروسته په څه ډول رواني حالت و دوی ته پیدا کیږي؟
د دې ناروغۍ سره تاسو پوهیږئ چې دا ډیره خطرناکه ناروغي ده او هغه شخص چې پرې مبتلا کیږي نو ډیر درد او زجرت تیروي. لکه چې څنګه تجارب ښودلی ده دا په ټولو مریضانو کې رواني حالت ته تغیر ورکوي. بعضې خلکو کې موږ ورته انزایټي وایو یا متحید شي، ډیر زر پخارېږي مثلا او ډیر پیسله متحید وي او یا هم د ډپریشن یا ژور خفګان خواته بیایي. په زمن کې د سړي حافظه ډیره ضعیفه کوي او هغه نږدې حافظه خو دوه شکله دي چې یو هغه فیصله لرې حافظه د مخکینۍ او یو د نږدې. دغه نږدې حافظې ته هم لږ ضرر پېښوي او تر څو چې یعنې یاد فراموشي خر اشخاصو ته پیدا کړی دی. نو دا ناروغي ډېر تقریبا داسې سیستم نه دی چې په هغه باندې د ده اثرات نه وي. نو ډېره ښه خبره دا ده چې سړی دې وقایه کوي چې تر څو په دې ناروغۍ اخته نه شي. ځکه چې دا ناروغي ما درته مخکې ارزو کړه چې تنها د تنفسي سیستم او ناروغي نه ده، په ټولو سیستمونو باندې بدې اغېزې لري. د دماغ نه نیولی تر حتی مسل دا دی حتی تر اسکلټه پورې. ځکه چې هغه چا چې دا ناروغي تېره کړې ده د هغوی نه چې موږ پوښتنه کوو یا موږ ته مراجعه کوي ټول خلک دی د اعضاو درد، د هډوکو درد، بندونو درد دا ورسره پیدا وروسته د هغه نه پیدا کیږي. حافظه خرابیږي. ما مخکې وویل چې رواني حالت د خلکو تغیر کوي. حتی د بعضو خلکو د خولې مزله همغسې خرابه پاتې د اورېدو یا دغه سمعي او بصري سیستم به هم تاثیر کوي. د چا سترګې ضعیفه شي، څوک وایي چې زه همغه مخکې غوندې غږ نه شم اورېدلی. نو یعنې هېڅ داسې د وجود هېڅ برخه نه ده پاتې چې دا مرض نه متاثره نه شي.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. بیا هم یو وروستی پیغام یا توصیه چې لري په لنډ ډول کې اورېدونکو ته ووایاست. نور ستاسو وخت نه نیسم. ډېره مننه.
زما توصیه خصوصا ځوانانو ته دا دی، کله کله چې زه د ځوانانو نه ګورم چې بې احتیاطي کوي ورته وایم چې نو پوښتنه کوم چې ولې بې احتیاطي کوئ. دوی ځواب دا ده چې دا مرض یا موږ تېر کړی او بل په موږ تاثیر نه کوي، موږ خو ځوانان یو. نو دغه ځوانان بېرته که دغه مرض اخلي دوی ته کېدای شي چې ضعیفه په دوی تېر شي. خو دوی دغه مرض خپل کور ته وړي. په کور کې دوی سپینګیري لري، سپینسری لري او د هغوی لپاره دا 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 ډیره خرابه توفه ده چې دوی ځان سره وړي، یعنی د کوچنیانو او د ځوانانو د بیتیاتی لپاره لکه کېدای شي د کور مشرانو ته لوی تهدید پیدا شي. اول دا ځان له خاطر هم احتیاط کوي، ځکه چې دا مرض مشر کشر نه پېژني. ډېر ځوانان دي چې د دې مرض له کبله په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړل، نو کېدای شي خدای ناخواسته که دوی مصاب شي په دوی کې وخیم تیر شي، او یا که دوی په دوی کې خفیف تیر شي خپل د کور مشرانو ته دوی لوی ضرر پېښولی شي. نو احتیاط دې وکړي او د ځان او د خپل مشرانو لپاره دغه احتیاطي تدابیر مد نظر ونیسي.
ډیره ډیره مننه محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخیستله. د درنو اوریدونکو څخه هم ډیره ډیره مننه کوو چې خپرونه تر پایه واوریدل. تر بلې خپرونې تاسو ټوله خدای سپارم.